د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي طالبانو روانونې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان د جګړو لاس واخلي دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري نه بولي. پر دې موضوع په راپور سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د روانو امنیتي وضعیت په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سولمان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په اثر کې پام وکړئ چې مهمو سرټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته به دولتي ادارې له کورنۍ تولیداتو څخه استفاده وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې 18 وسلوال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وشل شوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې یمن له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه هیواد ته د ځمکني ځواکونه واستوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدېږي. دا په خبرې کړې اعلامیه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې افغان کارګران باید د بازار له غوښتنې سره سم وروزل سي. د اشرف غنی په وینا تر بل هر څه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ډېر کارونه پیدا کېدای سي. په دې کتنه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې مشر ویل چې د کار قانون د خلکو ستونزې نسي هوارولی، باید بیا کتنه ورته وسي. هند او ایران د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو موافقه وکړه. لدې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل سي. تېر ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګډکاري د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی. د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې 18 یاغیان وژل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا عملیات د پولیسو، عسکر او د ملي امنیت د کارکوونکو له لوري په کونړ، پروان، کندوز، فاریاب، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د یو بل خبر لمخې د کندوز چارواکي وایي د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه 23 کسیزه ډله تېره ورځ د سولې له پروسې سره یو ځای سوه. د کندوز والي محمد عمر صافي ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له تېرو دوو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې وسلوال فعالیت درلود او دغه راز ماینونه یې جوړول. لسکونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت څخه غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې د ایران د مداخله او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او نورو بیلابیلو مدني ډلو له لورې رابلل سوې ده. یمن پروند ملګر ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنۍ ځواکونو په مداخله سره په تیره بیا په عدن او تاز شارونو کې د هیواد وژغوري. دغه غوښتنه په ملګر ملتونو کې د یمن سفیر خالد الیمنی امنیت شورا ته په یو استولې لیک کې کړی ده. هغه په دې لیک کې دغه راز خصوصي اخیان د ملکیانو پروژنو د روغتیایي ډلو په مخنیوي او د بې دفاع خلکو په وړاندې د نورو اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. اخو د امریکا د بارونی چار وزیر کیر جان کیری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پروندي استو رسید. ریاست له رسیدو مخکې کیری ویل چې په یمن کې بچي د جګړو لکبلې وضعیت وروسته بل خرابېږي. د بشري مرستو رسولو لپاره د بشري وقفې هڅه وکړي. هغه یمن ته د ځمکنۍ ځواکونو د استولو پاړه د یمن د تیر ورسې د غشتنې پاړه چې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو لانی چورا څخه کړي څرګندونه نه کړي، خو ویل چې په پام کې لري چې په تبیید کې به د یمن له ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې د سعودي عربستان په پلازمینه کې دی وګوري. د ناروې د بېځای سو څارونکي شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هېواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بېځای سوي دي. د ناروې د بېځای سو د څارونکي شورا رئیس جان اګلند تېر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې وویل اوس مهال په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیونه کسان له خپلو کورونو بېځای سوي دي او د سوریې د خلکو وضعیت بیا ډېر ناوړه دی.
Syria is the number one displacement country.
دوی د اوس لپاره سوریه د بيځای سو لپاره د ټولو په سر کې ده. د دغه هېواد دننه 8.5 میلیونه کسان بيځای سوي او 4 میلیونه هم په بهرنیو هېوادونو کې ژوند کوي. په دې ډول 1.6 میلیونه کسان چې د دې هېواد تر نیم ډېر ولس جوړوي بيځای سوي دي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورونی جګړې روانې دي چې پکې حکومتي ځواکونه د غوي مخالفان او همدارس د اسلامي دولت ډله په درو جبهو کې سره په جنگ کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه 6 ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. د اسرائیلو د جمهور ریاست دفتر ویل چې نتنیاهو پرون د ورځې ناوخته جمهور رئیس ته په ټلیفون ویل چې په دې اړه موافقه وسوه. د نتنیاهو د دفتر یو چارواکي هم د نوي حکومت د جوړېدو موافقه تایید کړه. د غیلان د سختدریزي د يهودانو د وطن ګوند له مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته کیږي. دغه ګوند مشر نفتالی بنت په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې خبري اترې پای ته ورسېدې او زیاته کړه چې اوس باید کار مخته یوسو. بنت چې د نتنیاهو په اوسنۍ کابینه کې چې کار په ختمېدو دی د اقتصاد وزیرو له نتنیاهو سره اړیکې شنوه. د شوی مافقې له مخې به نتنیاهو په لږ اکثریت د ائتلاف مشر وي او په 1.6 کسیز پارلمان کې به پر 1.5 څوکیو کنټرول ولري. امریکایي چارواکي د هغو نو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادیو د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په ټکزاس کې دغه نندارتون تنظیم کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوه وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې په ویبپاڼه کې ویلي د دې ترڅنګ چې زموږ ټول ازمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول سي. دا ډله د امریکا په 1500 مختلفو ایالتونو کې روزل سوي یو اویا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو ویل چې دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نسي تاییدولی ځکه پخوا هم د اسلامي دولت ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او د اوکراین ولسمشر د دغې هېواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پیترو پروشینکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي تروریستي ډلو له لورې ګواښونه زیات سوي دي. پروشینکو په یو بیان کې چې د ده په ویبسایټ کې خپور سوی دی وایي تر 40,000 ډېر مسکو پلوه یاغیان د اوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې سته. دا تر دې دمه خبرونه.
لقاسم سولمال نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه په ازادي رادیو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانه اونۍ د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام یو لامل ګڼي ضروري نه بولي.
نو موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو، غږ یو کړو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د تاسیساتو د رغولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پروني لاسلیک شوي تړون هرکلی وکړ او وایي چې په دې سره به د افغانستان د ترانزیت ستونزه هم هواره شي. له بلې خوا پرون په کوټه کې بیا د عوامي نیشنل ګوند په غوښتنه د پاکستان د مرکزي حکومت د هغې پرېکړې پر ضد د کار بندیز وشو چې وایي د کاشغر او گوادر ترمنځ جوړیدونکي اقتصادي لار به د پښتنو له سیمو اړول کیږي او په بلوچستان به تیریږي.
بلوچستان خلق د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف او د دې دپاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوري او سیاسي لار استعمال کړو.
د حقیقت دی په پروګرام کې مو د افغانستان د دفاع وزارت له اوپراسیون له رئیس سره د افغانستان د شمال د وضعیت په اړه خبرې کړي.
خپل ویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د انصاف پلټه کې بلونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو روانونې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. له دې شورا یو مخکښ غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او ویې ویل که د سولې خبرې پیل شي د سولې عالي شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرني ځواکونه هم له دې هېواده ووزي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمیر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تېره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو داسې نه و.
یو اعتماد تقریبا یو فضا والته ډېر متفاوته د خپلو د دې بل موږ چې د افغانستان نه چې د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کښې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړي او خصوصا ما په یو قسمت کښې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې ویلې چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخورې هیدر بار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدر بار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینهوو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا درېو افغان میرمنو ګډون کړی و.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. دا پروګرام په درې بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د فرخوندې په قتل د تورنو کسانو د محاکمې او د قاضي د حکم په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي د فرخوندې په قتل کې د تورنو کسانو څلور تنه د قاضي لخوا د اعدام په سزا محکوم شول. ورځپاڼه لیکي قاضي صفي الله مجددي د نهه څلوېښتو کسانو څخه د دېرشو کسانو په اړه حکم صادر کړ. قاضي د څلورو کسانو په اعدام سربیره اته کسان هر یو په شپاړس کاله بند محکوم کړل او اتلسو نورو ته یې برات ورکر. گاردن لیکي د فرخنده کورنۍ د دې حکم له امله راضي نه ده او د فرخنده پلار محمد نادر ملکزاده د قاضي له حکم مخکې وینا کې وویل چې اصلي مجرمان نه دي نیول شوي. ملکزاده وویل پولیسو هغه کس لومړی نیولی او بیا خوشې کړی چې د فرخنده په مړي موټر تیر کړی دی. ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل چې د جمهور رئیس لخوا د محاکمې د جریان د کتنې په مقصد موظفه شوې خبرې راخیستې چې وایي د قاضي لخوا 1300 تورنو کسانو ته په برات ورکولو سخته خواشینه ده. دا وایي څنګه کېدای شي چې د مسؤولو اتباعو په څیر دې کسانو کتل چې یوه ښځه د یوې ډلې سړیانو لخوا وژل کېږي او دوی ننداره کوي. د کمبرلي موتلي په نامه امریکایي وکیل چې د فرخوندې د قتل په دوسیه کې د هغې د کورنۍ مدافع وکیل ده ورځپاڼې ته ویلي دا په قطعي ډول د فرخوندې او د هغې د کورنۍ په اړه محاکمه ده، خو تر یو حده یې د افغانستان عدلي سیستم هم له ازمیښت سره مخامخ کړی. فارن پالیسی خبرونه په قندوز ولایت کې د طالبانو د جګړو په اړه مضمون خور کړی او لیکي په تیر یوې اونۍ کې طالبانو په قندوز ولایت کې د همغږۍ تهاجمي حملې پیل کړي او په دوو ولسوالیو دشتیارچی او چاردرې باندې واکمن شوي دي. وسلوالو طالبانو د غراز، خاناباد او امام صاحب ولسوالیو ته هم د خپل واک د غزولو هلې ځلې زیاتې کړي دي. طالبان د غراز د قندوز ښار په شمال کې ګورتېپي سیمې باندې هم د واک ټینګولو هڅې کوي او دا ځکه چې دا سیمه د شمال او جنوب ترمنځ د غزېدلې لارې څلور لاغه ده. خبرونه وړاندې لیکي د قندوز ښار او ولایت ممکن په روان کال کې د طالبانو د هلو ځلو اصلي محور نه وي او دا ځکه چې دا شمالي ولایت د طالبانو د اصلي پناځای پاکستان څخه لرې دی. مهمات او مواد رسول ورته ګران دي او په ستراتیژیکي لحاظ د طالبانو د حکومت کولو لپاره مناسب هم نه دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په کندوز کې د روانو د وروستیو جګړو په اړه هم واورېدلی. دغو جګړو له امله د کندوز د والي په وینا 10000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي چې که چیرې خپل ډېر ژر خپلو سیمو ته ورونه ګرځي نو د یو کال خواري به په اوبو لاهو شي، ځکه چې دوی وایي اوس د فصلونو د اخیستو وخت دی او هم د کرلو وخت دی. تفصیل یې د اجمل آرین په رپورټ کې.
د کندز والی محمد عمر صافی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې 10000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. صافی زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې، همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي.
اندازه خوراکي توکي، مواد، کومکي مواد د خپلو اجراوي همکارانو او ډونرانو له خوا نه متوالي راکړل شوي دي او توزیع پروسه روانه ده. سبا به تاسې عملا د 1500 کورنیو لپاره د توزیع پروسه وګورئ.
هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې د ګلتېپې په سیمه کې همدارنګه چهاردرې، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پاتې وې، هغوی ته دوی خبر ورکړی و څو له خپلو کورونو څخه ووځي چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي. والي زیاتوي چې مرکز ته یې هم راپور ورکړی څو دې ولایت ته کومکونه راولېږي چې پر بې ځایه شوو کورنیو یې توضیح کړي. بلې خواته دغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي. دغه مهاجرین وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی، ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو، هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی. همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي.
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې اخېستو. عملیات ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهېږو. نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کود، تراکتور، هر څه همدغه زموږ زمینداری، هلته فابریکا نشته، هلته صنعت نشته، هلته تجارت نشته، دوکانداري نه رفقت هم دغه یو زراعت زمونږ زراعت اوس غنم رسېدل دي له وخت دی. نو اوس که یو مرمۍ هم ثقیله لګېږي سوځېږي.
سرو غرمون څادرې والې دي او ماشومان ټول ایستال شولو، واړه واړه ماشومان دي، غوټ نه شو ماشومان نه موږ تباه بربغاب
د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې د کندز په یو شمېر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې، همدارنګه د علي آباد، امام صاحب، چهاردرې، قلایزال او خاناباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندوز کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو له ستونزو خبر شوی. دوی وایي چې که چیرې ژر بېرته خپلو سیمو ته ور ونه ګرځي نو د یو کال هلې ځلې به یې په اوبو لاهو شي، ځکه چې اوس د فصلونو د اخیستو وخت دی او هم د انکرلو. د کندز دیوالي په وینا لس زره کورنۍ د جګړو له امله د خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کندز د څنګلوري ولایت د بلخ ولایت ځوانان بې له بېکارۍ سر ټکوي. دوی وایي چې په دې ولایت کې بهرنیو کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې ده، خو دوی ته د کارموندنې په برخه کې مسؤولو ادارو لازم اقدام نه دی کړی. مجیب الرحمن حبیب ځای له مزار شریفه پرې راپورټ لري.
په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې افغان دولت نه دی توانېدلی چې ټول افغانانو او خاصتا ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. دوی شکایت کوي چې لسګونه زره ځوانان په بلخ ولایت کې وزګار دي چې د خپل تحصیلي مصرف او د کور لپاره د نفقې په منظور اقتصادي درآمد نه لري. په عین وخت کې د کسان وایي چې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سلګونه تنه بهرنیانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړې چې په دې کار سره یې د افغان کارګرو فرصتونه لمنځه وړي دي. عارف موسوی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي چې بهرنیانو ته د کار کولو د جواز توسیع سبب کیږي چې افغانانو ته په کور دننه کاري فرصتونه کم شي او دوی له موجوده مشکلاتو سره د مقابله په خاطر حتی په رواني ناروغۍ هم اخته شوي دي. ښاغلی موسوی د افغان دولتي ادارو لخوا بهرنیانو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې وایي چې دا یو ناسم عمل دی او په دې کار سره د کورنیو کارګرو حقوق سلب شوي دي. هغه
شمار زیاد از جوانای تحصیل کرده و
بهرنیت د کار کول او د زمینی مساعد کول سبب ګرځي ترڅو افغانی کارګر بیکار شي. په دې کار سره د دولتي ادارو لخوا د هغوی حقوق سلب کیږي او دوی له ډېرو اقتصادي ننګونو سره سره په رواني ناروغۍ هم اخته شوي.
رواني د جوانان ما میزده.
ګلالی هوتک په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر وایي چې په تیر کال کې یې 680 بهرنیو کارګرو ته د کار کولو جواز توزیع کړی دی او په همدې شان 355 تنه افغان کارګرو ته هم کاري فرصتونه مهیا شوي دي. هغه وویل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په پام کې لري تر څو لسګونه افغان کارګرو ته کاري فرصتونه زیات کړي او همدارنګه له دولتي امکاناتو څخه په استفادې دوی ته دندې پیدا کړي. میرمن هوتک بهرنیو کارګرو ته د جواز د توزیع په اړه مونږ د څه باندې 680 تنو بهرنیانو ته د کار کولو جواز ورکړی. همدارنګه په تیر کال کې مو 355 تنه افغان کارګرو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. میرمن هوتک تصریح کړه چې د کاریابۍ خدماتو تر نامه لاندې یوه موقته کمیټه هم رامنځته کړې چې په هڅه کې تر څو په خصوصي او دولتي ادارو کې ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. افغان سوداګر هیله مند چې د چابهار د بندر د تاسیساتو له جوړېدو سره به د افغانستان میوې او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبو له لارې ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ سو. له دې لارې افغان تاجران هند ته صادرات وکړي او هندي تولیدات افغانستان او منځنۍ آسیا ته انتقال شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. له دې سره به افغان سوداګر د اوبو له لارې له هند سره او هند د چابهار او افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري، خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې وروستنی د فصلي سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړو راوچیږي او همدارنګه د مرکزي آسیا سره د حاکمیت سره وصل کیږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان دپاره بقا پیدا شي. او دلته هندوستان د اجرت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه اوسپنه ده. د دې انتقالولو به هم په دغه بندر د لارې نه ډېر ښه وي زموږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګتکاري تېره ورځ په تهران کې له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر په اړه اوږدې خبرې وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی لګتکاری سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر له تړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې $50 میلیونه مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل، خو خانجان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
بلکہ نیمروز عراق کا نسبت باندھے کابل کا قندھار کا مرکزی افغانستان کا مشکل ہے.
افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګي بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي، خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر له تړون سره د خانجان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصیږي چې د اوس لپاره یې پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
د ایران د چابهار د بندر ترڅنګ د پاکستان د ګوادرو د بندر مسله هم په وروستیو کې انتوده شوې ده. ګوادر هم یو هغه بندر دی چې ویل کېږي کېدای شي د افغانستان ترانزیتي ستونزه پرې هواره شي که چیرې په دې بندر کې د پاکستاني چارواکي افغانستان ته یو څه تحصیلات یا اسانتیاوې برابرې کړي. د ګوادرو د بندر کې چین پانګونه کوي. د چین صدر اعظم باندې دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د اقتصادي پروژو په برخه کې د پانګونې په ترڅ کې د ګوادر د بندر د جوړولو یو تړون هم له پاکستان سره لاسلیک کړ. خو د عوامي نېشنل ګوند او دغه راز ځینې نور ګوندونه بیا وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ جوړېدونکې اقتصادي لاره د پښتنو له سیمو واړوي او پر پنجاب یې تېره کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت د دغه اقدام په اړه چې تر اوسه معلوم نه ده چې آیا پریکړه کړې که نه، پرون په کوټه کې یو کاربندیز شوی و. برکوال میخیل پری رپورت لري.
د تیری اپریل میاشتې پر شلمه پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د 46 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي پروژو د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د ګوادر کاشغر ترمنځ د غځېدونکې اقتصادي لارې لوری لا هم په ښکاره نه دی ټاکل سوی. ځینې اپوزیشن ګوندونه پر دې خبره شکمن دي او وایي چې مرکزي حکومت غواړي دا لاره د پنجاب له لارې وغځوي. عوامي نېشنل ګوند هم یو له دغو ګوندونو دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په کوټه ښار کې د ځینو اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ کاربندیز اعلان کړی و او د ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړه توګه تړلي وو. د دې ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي ازادي راډیو ته وویل
بلوچستان خلک د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف او د دې دپاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوري او سیاسي لار استعمال او کچیر بیا هم وفاق او د وفاق نمایندگان په دې کیس قسم دغه نه کوي او د نوي روډ د لارې د خپلو خلکو د پایدې سوچ کوي. د دې به ډېر منفي اثرات پر وفاق پاکستان باندې لویږي. موږ وایي دا روډ پاک چین په 2000 کې فائنل کړی دی، یو فائنل شاید دې تینن بدله نو لازمی خبره ده. په دې بد بلوچستان د صوبه پښتونخوا او د سند د هر وګړي غوسه زیاته وي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د نور اپوزیشن ګوندونو په ډله کې شامل دی چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د بدلون په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې که دغه لاره د پښتنو پر سیمه تیره نه سي نو پښتانه به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل سي او له اسلام آباد او پنجاب سره به فاصلې زیاتې سي. د دې ګوند یو مشر همایون جوګیزی وایي
دا زما په خیال کې د بلوچستان نور پسمانده کوي، خیبر پښتونخوا مخ ته روان دي نو هغه ناکامي د پاره دي دا چمونه کوي او دوی دا غواړي چې بلوچستان همیشه په بیکورد پارسی اور د بلوچستان اكو قبول کیږي. تجارت به خامخا کیږي، تجارت به جاری ساتو. عمران خان صاحب راته ویل چې موږ دا مسله په نېشنل اسمبلی کې راپورته کوو.
د پاکستان د پلانونو او پرمختیاي چارو مرکزی وزیر احسان اقبال چې له مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لري په وار وار رسنوي ته ویلي چې د ګوادر کاشغر لاره بل پلان سره سم پر پخواني لوري غځول کیږي چې وايي په دې اقتصادي لاره کې به سړک د اورګاډي پټلۍ او صنعتي شارګوټي جوړیږي. خدا وامن نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر څخزای وایي دا هڅې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي او مرکزی حکومت د بلوچستان او پښتونخوا ایالت خلک په تیاره کې ساتل غواړي.
موږ هغه لین غواړو چې پر کوم لین باندې ریلوې ټریک وي، پر کوم لین باندې انډسټریل زون وي، پر کوم روټ باندې فایبر اپټکس وي، او د هغه رنګ نور د ترقی او د ښه ژوندون نور داسې شان چې هغه د دوی د چین ترمنځ د سر شوي دي چې هغه وي هغه روټ موږ منو. موږ د خلک په روډو نه خطا باسي، مات سي ګوډ سي، لیکن روډ موږ ایدي لرو. د دې ملک د آینده په حواله د ټولو ښه خبره دا ده چې وفاق په کار دادی خپل ضد صرف او صرف د خپلو خلکو خوشحالي د ملک خوشحالي نه وګڼي.
نن پنجشنبه هم د عوامي نېشنل ګوند په مخکښۍ په ټول بلوچستان کې احتجاجي مظاهرې کېدونکي دي. د همدې مقصد لپاره یې د روانې میاشتې پر شپاړسمه نېټه په کوټه کې یو ټول ګوندیز کنفرانس رابللی چې وایي د پاکستان د اکثرو اپوزیشن ګوندونو مشران به پکې ګډون کوي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم قسیم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هېواد دننه تولیدېږي. د کورنۍ چار وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د عملیات په نتیجه کې 18 یاغیان وژل سوي دي. لسګونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخله او د فرهنګي یرغل مخې ونیسي. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکني ځواکونو په مداخله سره دغه هیواد وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ریاض ته ورسېد. د ناروې د بېځایه سو څارونکو شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بېځای سوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه 6 ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. او امریکایي چارواکي وایي د هغو نوو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼې کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرو اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلې او کتلې شي، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي او واضح اوریدلې شي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې ورسته او ناامنۍ ته اشاره وایي. د دولت وسلوال مخالفانو په ورسته کې شمال ته ځکه مخه کړې چې وخی دوی په ټول افغانستان کې فعالیت کولای شي.
خپل ویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د وردو سره، د نورو نادونو سره وجنګیږو.
له جنرال افضلمان سره مو د حقیقت سره په پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې په افغانستان او نړۍ کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې د هڅو په اړه د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلډرن په یو رپورټ کې چې د سشنبې په ورځ خپور کړی وایي په نیمه ښاري او خوار میشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. د ادارې په خپل رپورټ کې په افغانستان کې د نسبي پرمختګ یادونه کړې ده. جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شاملېږي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیې او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boliswai. The Afghanistan hukumat parishtya ham da kuchniano da zdakl la para pa zangri jawl dunjuno da talim la para manabe ziyat kul aw khalko ta da rukhtiya da yaw da wal imkanat da barabarawl la para ham aw da kariye khususi sektor ta ham sparalai mush pa amali da wal wali dal che da Afghanistan zai mush pa kalano yo reportuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad د ډیر لاندې څخه راوچت شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې له اته څخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لسو میندو څخه لږ تر لږه اووه په خپل ژوند د یوه اولاد مرګ ویني، او په اوسط ډول له دیرشو ښځو یوه شاید د حاملګۍ یا د کوچني د زیږولو پر وخت مړه سي. په دې لیست کې افغانستان ته د آخر 125 ځای ورکړ سوی او سومالیا تر ټولو وروستی هیواد ګڼل سوی دی. تاجکستان 9م، ایران 4م، ترکمنستان 9م او عراق 3م هیواد ګڼل سوی. دا هغه هیوادونه دي چې ښځې اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه سوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هره ورځ 10,000 زیات کوچنیان مړه کېدل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې روان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دیناو د کلی وسیدونکو فرید وایي چې څو موده مخکې د کلیو پراختیا وزارت انجینرانو د دوی په کلی کې د سرک د جوړېدو کار پیل کړ. فرید وایي د دغه سرک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سرک پراخوي د ډېرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کروندې یې ورته له منځه یوړې. نوم هم واخلئ، ستونزه هم څه ده؟
موږ احمد فرید ولسوالۍ محمد اغا قری دی نو ولایت لوګر. ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سرک تشبث کوي. دغه انجینران د ورنکشاف د اتن راغلی و دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته وویل دغه انجینرانو ته او د پولیسو محلي ته وویل چې تاسو هغه مه کوئ، د خلکو کورونو ته نه ورانېږي، دوکانونه نه ورانېږي، ځمکه نه ورانېږي. دوی لاړل، هغه خبره دوی ته وکړل. بیا نن دوی پولیسو محلي خلکو ته وایي چې وړیا وزمن دی دغسې دغسې ده، د خلکو کورونه هم لږ وران کړی وو په بلډوزر باندې، د ځمکه دو دو متر پهدا پستلی تر هغه سر پورې غنمو کې دوکانونه هم وخنه وي. نو موږ د وزیر صاحب داخلي نه دغه تقانون لرو چې دغه ستونزه حل کړي خپله راسي. خلک ډېر تللی ده انکشاف دیات او ولایته، هېڅ څوک هم زموږ خبرې نه اوري.
دا سره کوم ځي تازي او د کلیو پراختیا وزارت ونه ویل چې څه پلان لري، څه وخت جوړوي؟
دا یو راهسازي ده، د وزارت انکشاف دیات یو برخه د هغه انجو ده، دوی سره کار کوي، د کلي سړک جوړوي، دغه جغراندازي او دغه شیانه کوي. د واجان نه شروع کېږي، د ولسوالۍ محمد اغا د واجان د دیناو نه تیریږي تر زمخار پورې 1 کیلومتره اوږدوالی لري دغه چې جوړېږي دغه سړک.
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجینران وایي چې دا کورونه د نه ورانېږي، دوکانونه د نه ورانېږي، نو په دې کار کې د سیمه ییزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانوي؟
دغه پولیس محلي د خپل کلي ده، دغه تر دنیا ده، دلته مخکینی سم مشکلات په خلکو باندې لري، دغه نه پوهېږي، پوډیان دي، د خلک ازارولو ته هم دوی ته دغه لپاره دلته دري دي. دوی خو هغه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې څلور میاشت مخکې دلته د صوفي نبي په نوم د انکریافي بس نماینده و په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو. تر اوسه هېڅ څوک مونږ نه چې دا څوک
اوس څومره دوکانونه وران کړي، څومره کسانو ته تاوان رسولی؟
دلته خو ډېر تر اوسه نن خو ډېر کار کړی ده. یو کور د ضابط رشید، یو کور د عبدالله نومېږي د هغه ده، یو کور د ضابط جلیل په نوم ده، د دیناو ده، د سمیر ده، په کې یو دوکان ده، د هغه عبیدالله انګر روغلا ده دوکان ده، ځمکه یې هم ده، هلته د پیروز انګر هغه ځمکه ده، غنم ده بیچاره دوه څلور متر غنم بیچاره ایستو.
تاسو څه غواړئ؟
تاسو د وزیر صاحب داخلي نه چې دغه اربکیان دغه هغه نه وزیر صاحب داخلي سره په تماس کې یو ده، وزارت انکشاف د هغه سره په تماس کې موږ د دغه سره ډېر یو دلته قتلان کیږي، دلته خلک وژل کیږي، دغه لپاره ځلته بیخي عدالت نشته. دلته خو که مکتب جوړېږي، که لار جوړېږي، وختنامه دوی لري، هېڅ څوک وخت کړی نه ده. شخصي ځمکه بیچاره خلک پورغه باندې کیږي،
د پولیس مخالف په زور باندې.
موږ د لوګر ولایت دغه اوسیدونکي ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه. نجرابی صاحب، دغه یو کس د لوګر ولایت د مامداغي ولسوالۍ نه زنګ والی دی، د دیناو د کلي نه. دوی وایي چې د ټاکل شوي چې هلته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازي شي، خو د محلي پولیسو یو قمندان چې خان نومیږي، هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و. آیا تاسو نظر دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي، بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي، دا څنګه مسله ده؟
داسې نه ده. د پولیس محلي وظیفه طرز العمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده، فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره د پولیس محلي هغه شوی ده. که داسې کار پولیس محلي په همدا منطقې چې دیناو ممداغی لوګر ځای ده داسې مشکل ایجاد کړی ده، انشاءالله ما یو هیئت توضیح کوو محل ته ځي، انشاءالله د نږدې نه د دا برادر چې ورور چې فرید جان نومېږي همونږ هغه ځای زمونږ ګروپ تفتیش کې خبرې کوي، د محل نه هم لیدلې کوي او د خان هم پوښتنې کوي. انشاءالله بیا پس له هغه گزارش راځي مرکز ته چې څه نتیجه وي، که هغه ورور هغه د خان د پولیس محلي چې کوم سړی معذب ده خلاف قانون کار کړی ده، انشاءالله هغه مجازات کیږي و دا ورور چې متضرر شوی دی د دې چې کوم متضرر دی جبران خساره باید هغه پولیس ورکړي. دا ټول نظریات ده چې پس له دې چې تفتیش په مغازای ځي گزارش ته یک کوي، مونږ گزارش تاسو ته دا ورور ته و متنان سره یو ځای شریک کوو. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دا پوښتنه 100% به کیږي.
هو نجابي صاحب، دا د مالی پولیسو وظیفه دا ده چې د خلکو کورونه وران کړي د سړک د لویولو لپاره یا څنګه؟
په صورت قطعي دا د پولیس مالی وظیفه نه ده. که داسې کار په هر ځای کې زما پولیس مالی وکړي، ما اداره تفتیش د ستاسو په خدمت کې ده، مونږ هیئت توضیح کوو دا مسله مونږو د نږدې نه بیا څه چې ګزارش حقیقي ګزارش دي تهیه کوو و هغه پولیس محلي چې داسې د قانون خلاف کارونه به کوي هغه مجازات کیږي او انشاءالله نتیجه تاسو ته ورور ته او وطنانو سره یو ځای شریک
کړو. دا خو سمه ده چې تاسو به آیات ولیږئ، ولې دا فرید نومی وایي چې دلته انجینران په خپله وایي چې دا سړک موږ نه لویو همدومره بس دی، ولې دا خان په خپل سر دا کارونه کوي؟ نو تاسو به څه وخت دا مسله دا آیات به څه وخت ولیږئ یا دا مسله به څه وخت وڅېړئ؟
ما خو مخکې هم دا فرید جان ته وویل چې ته زه سبا په خیر قمندان امنیت سره خبرې وکړه، یو درخواست ولیکه زه اوس انشاءالله قمندان امنیت لوګر ته هدایت ورکوم چې د فرید نوم چې کوم درخواست ده هغه به واخلي، خپل قمندان د امنیت لوګر دا مسله چې نږدې نه سېري هم د مرکز نه مو یو عرض لیکو بعدا، یعنی یو دوه ورځ پس ځکه چې زمونږ د دې شکایت نه پلان جوړوو د وزیر صاحب نه حکم به اخلو حیات توضیح کوو. زمونږ حیات چې بیا هم د فرید جان پوښتنه کوي هم د محل سفیدان ده هم د انجینران و ده هم د نزی پولیس محلی سره وغږیږي که داسه مسله ده. پس که دې موضوع روښانه کیږي مونږ تاسو سره یو ځای دا مسله شریک کړو.
هو نجرابی صاحب، د ډېرو ولایتونو نه د انصاف په لټه کې پروګرام ته خلک زنګونه وهي، یو شمیر کسان وایي چې د دوی په ولایتونو کې محلي پولیس په خلکو زور زیاتی کوي، یا تا خلک وایي چې د دوی نه پیسې اخلي دا محلي پولیس، دوی وهي ټکوي، ډېر خلک شکایتونه کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی په داسې مواردو کې څه وکړي تاسو څه همکاري ورسره کولی شئ؟
زه ټوله متنونو سره داسې خبرې کوم، عرض لرم، پیشنهاد کوم که هر ځای زما پولیس محلي خلکو ته ځوروي یا کوم مشکل جوړوي زما په نمبر کې هغه ورونه باید تماس ونیسي، ما ته ووایي داسې مسله په هر ځای کې وي، انشاءالله مونږ بررسي کوو. د دې ورور شکایت چې کوم راځي حیات دي هغه مسله مونږ بررسي کوو تاسو ته او هموطنانو سره انشاءالله شریک کوو.
ژوندی اوسئ نجرابی صاحب، کور ودان، ډېره مهرباني،
ډېره مننه مونږ ته او د ټولو هموطنانو په خدمت.
بو تشکر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپریشن ل رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بیلابیلو سیمو د ناکرار امنیتی وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو ښاغلی امان ډېر زیات ستړي مشئ بخیر راغلی خاله امان په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
موږ په دې کال کې په نورو ولایتو کې داسې پلانونه لرل او جنګونه مو شوي وو د طالبان او تروریستانو سره او تاسې په جریان کې که دشمن طالبان او تروریستان په نورو ولایتو نه ډېر سخته ماتې وخوړله دا د دې ماتې علت او عوامل داسې وو چې بالاخره دوی باید جنګ د جنوب او د شرق و ګرچ هلته هم اوس جنګونه روان دي زمونږ عملیاتونه اوس په غزني کې په زابل کې په هلمند کې ډېر موافقانه مخته دي مګر دښمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنګ شمالو صفاتو ته کندوزو ته بدخشانو ته او بغلان او فاریابو ته داسې انتقال وکړي او خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو خوشبختانه په دې جنګو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد وو تقریبا شپږ ورځې مخکې موږ جنګونه لرل په بدخشان کې او په کندوز کې په دې جنګ کې په دې فعالیتونه د تروریستي کې زمون قوتونه ډېر ښه تصوردونه لري هغه اهداف چې دښمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سکوت ورکړي یا فاریاب یا بدخشان چې دا د دښمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او هیڅ نو د ساور اوس دښمن په دې مناطقو کې نه لري
خو په بدخشان کې همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کو په بدخشان کې همدا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک ښې لاسته راوړنې کړي دي نو ولې جګړه نه ده ختمه شوې
خو جګړه خو ډېر عوامل لري چې دا ولې نه ختمیږي هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسره غږیږو دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې یعنی پر اسانو کې ډېر یعنی بیان شوی دی د ټولنه دې ته ضرورت نه چې موږ به تاسو بیا د عوامل چې ولې بدخشان ته شمال ده د جنگ عوامل خارجي عوامل شیدې او داخلي عوامل جنگ دي و هیڅ شی دې دا خو معلومه ده د خلک هم پیږي موږ به تاسو هم پکې پیږي
ملت څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلی که څنګه
افغان ځواک که تجهیز نه و که دا توان یې نه لرل دښمن به په دې یوه کاله کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي دښمن باید چې یو دستاورد ولري مګر تر اوسه یې دستاورد هم نه لري جز دزدانه او خصمانه داسې تروریستي فعالیتونه ته لمنه وهي
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزې کې ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخواني جهادیان لري کړل هغوی د جګړو ډېره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان راغلل نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي کسان چې امکانات ولري او نه لري خو جګړه کې هومره
زه به داسې درته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي د افغانستان په خدمت کې دي یا د مجاهدین ضامن دي یا د مجاهدینو د فامیل د آزاد جملې څخه دي موږ په دې اردو او پولیس کې تقریبا څلور لګو پرسونل لرو د درې لګو پنځه سوه نفره یعنې د درې لګو پنځه سوه نفره تقریبا څوارلس لګو ته رسیږي د عمومي دا څوارلس لګه پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او تروریستانو سره جنګیږي دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندانو د جملې څخه دي مګر مشخصا زبتا درته وایم چې تعلیم و تربیه اغا قابلیتونه اغا ظرفیتونه اغا آمادگی اغا ادارات چه پدی اردوی ملی افغانستان که اوش تدی پا بخوانه دولتو که پا بخوانه اردوگانو که نو زخ پل تقریبا سلویه کالا کیگه چه پا اردو که خدمت کنم مگر دا اردو دا سه یعنی دا سه تجربه لری تعلیم و تربیه لری او تا سه فکر بو که چه پدی وطن که جنگ ده پدی وطن که ده تروریستان و تهاجم ده پدی وطن که متاسفانه تقریبا دیر شکاله بیشتر دلتا پا دی افغانستان که خلق پا جنگ تر یا تعداد پا جنگ تر بشوی دی او منافع لری پا دی جنگ که او دا اردوی ملی ده چه دی طول و جنگون و تشنجون داشت و واشت پا دی افغانستان که جلوگیری که و دا وطن تو روس پوری ساتل شوی دی طول اغا منابع اغا ولویتونه اغا نقاط چه مونگ تا دی استراتیجی لنقطه نظر نه ډیر اهمیت لري اولویت لري مونږ ته ټول لارونه ولسوالیګانې فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دشمن په لاس کې دي هغو هم په ګروګان کې دي او احتمالا نن و یا فردا دا ولسوالیګان هم د دشمن د تسلط نه به خلاص شي ناود یې په غزنی باغران دی دیشو دی او خاک افغان په زابل
څه فکر کوي که دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغسې وخت
تر اوسه خو د دوی د ساوردونو په دې وطن
کې یعنې له پوځي لحاظه له نظامي لحاظه که دغه موږ ته واضح کړی چې په یو ورځ کې څومره کولی شي
د ولسوالیګانې فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازي او د انفجار سازي او د تجارت او د قاچاق او د مواد مخدر او د تعدید او د جنایت نور د هیڅ نه د دوی نه استفاده کیږي چې دوی په داسې وایي چې دا تلیر ولسوالۍ د افغانستان دپاره دی ښه مراکز دی داسې هم نه ده فقط یوازې یو تعدید دی خلق دی هلته مواد انفجاري تولیدي بمونه تولیدي
زما منظور همدغه و چې څومره دغه حداقل په هغه یوې ورځ کې به څومره ځان تجهیز کړی شي چې تاسو په وړاندې هغوی جګړه وکړي
ولا دا موسم خوراته نظر سره نشته دی ولی د دور د ثوابت د افغانستان کې بیخ ډیر محدود ده
سیمه ای چارواکي یو انتقاد لري چې افغان چارواکي په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي حقایق نه وایي خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډیرو کم ځایونو کې کنټرول لري دا خبره تر کومه پورې معنی
مونږ هیڅ شی د خپل خلکو نه پټو او کومږه پټو خلک مونږ ویني کمون خبرې د خلکو نه پټو خلک بیا زمونږ نه ایمانه کی مونږ خلکو ته رښتیا وایو او خلک په رښتیا زمونږ نه دفاع وی ما کی او دا اعتماد د اردوی ملی او زمونږ د منسوبین او د خلکو په من په بدیر قوت سره موجود دی دا چې مونږ وای چې مونږ د ملت د خلکو د ایمای نه برخوردار یو یو مطلب په دې کې دا چې مونږ خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مونږ باندې اعتماد لري او مونږ د خلکو منصبداران او سربازان او مونږ د بیگانگان او للاس دلت په دې وطن کې خدمت نه
جنرال صاحب کومې سیمې اوس د مخالفینو په لاس کې دي آیا د بدخشان ځینې سیمې حتی د لاجوردو کان ویل کېږي چې د هغوی په لاس کې دی په امام صاحب ولسوالۍ کې ځینې سیمې په خپله کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې د دوی په لاس کې دي
احتمالا کومې کمیټې که به د دښمنانو د تروریستانو په نامه د کمیټې هغه ووایي د فلاني ملا صاحب کمیټه
بله
مګر دا سیمې چې ولسوالی وی علاقداری وی دا ساعت دا اقل یا وقت قری یا سرکون بی یا کم استراتیجیک نقاطی دوالا با شاید وی چه دا دشمنان دا ترورستان پلاس که ندی دا چه لاجوردی لاجورد هم دا دشمنان پلاس که ندی دا جورد امکان لره چه یو تعداد افراد فرصت طلب افراد بی چه دا دین استفاده و که مگر دا ترورستان پلاس که ندی
دا ولسی جرگی مرستیال دا ملی امنیت رئیس به حواله ویل چه مخالفین دیر تقویه شوی لمالی لحاظه او دوی د همدې لپاره خپل جګړو ته زور کړی دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې واقعا مخالفینو مالی منابع زیاتې شوي که څنګه
مخالفینو منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي هغه تجهیزات چې اردوی ملي لري دوی نه لري هغه مایه چې د خلکو نه د خلکو مایه اردوی ملي سره ده د مخالفینو سره نه دي نو زه نه پیږم چې دا منابع څه ته وایي کومه منابع چې د دښمنانو په لاس کې دي چې دوی د دوی نه سوء استفاده وکړي فقط هغه منابع چې د دښمنانو ترورستان په لاس کې دي هغه فقط ترورستي هدفونه دي خلق دوی وژني خلق انتاري انفجارونه به سازماندي کې نور کومه غته منابع چې مونږ په سیدي تشویش او نگرانی ولرو او خلک به نگرانی ولري زه خدای څخه فکر نه کوم چې داسې منابع د دوی په لاس کې
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې خلق استازي البته ملي شورا کې دوی وایي چې د ملي اردو ملي پولیس او امنیت ترمنز منسوبینو ترمنز هماهنګي هلته نه و موجوده یعنی یو واحد اداره نه و د جګړې لپاره
ټول جوزتامونه هغه قوتونه چې په قندوز بدخشان فاریاب سرپل په تور نقاط د نه ولایتونو شمال شمال شرق کې چې اوس د ترورستان سره جنگيږي او په پراسونی فعالیتونه کې مصروف دي فقط یو قومندان لري چې قومندان کل اردو پر راس کې ده او نور طول از قوتونه او اغا نادونه فقط تردی قمندی لانده خپل وزیفی مختبهی زنه پیگم چه نور زیادی آدم امانگی تا بچه شوی که آدم امانگی دو سرباز دیو دبول سر کمجر و جنجال ولری یا یوی غفلت کهی یا یکی دا خجامه
غیر همه هنگی یا نه همه هنگی لمده غیوری سطحی نه پیلیگی؟
دا خو دوغ نغت امانګی نه دی چې مونږ یو یو منطقه یا یو سیم یا یو نقطه به دشمن ته تسلیم کړی وی او بله اردوی ملی به د دې دفاع په خاطر راغلی نه وي او کومکونه ورسره نه دي شوي. داسې یو حالت نشته دی هغه چیرته چې اردوی ملی تلفات لري او هغه کوم چیرته چې پولیس ملی په تلفات یا مشکل لري یو د بل سره ډېر ښه مسایي لري همغږي همسایي او همانګي مونږ دې ته وایو. مګر دا چې کوم اختلاف په قومنده کې موجود و اوس واحد قومنده په کندز کې اجالتن د قومندان کل اردو تر قومنده لاندې موجوده ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتي چارواکي همیشه دا وایي چې موږ د ملکیانو د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې عملیات په کراري باندې مختبیه یو ډېر احتیاط کوو. خو د کندز اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې حتی ژړلې دي، ویلې دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په مینځ کې پاتې یو او زموږ ځمکه مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وژل شوي دي. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغوی حق لري چې داسې وایي، حق لري په دې معنا کې هلته مشکلات شده دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر موږ په حوصلهمندۍ سره دا عملیات باید چې مختبی یو د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیریږي. انشاءالله نن یا سبا به تاسو شاهدان وي چې دا خلک د دې ټولو مصیبتونه چې عامل یې ترورستان و طالبان او افراطیت ده د دې مصیبت نه دوی به خلاص شي او دوی به حوصله وکړي او څو ورځې نورم. ګرچه زه به تاییدوم چې د حوصلې خاوند په ډېر جنجالونه چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډېره مشکله به وي، ولی پرېږدی مې چې موږ په خپل تدبیر سره د خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
مننه جناب. په بدخشان او کندوز کې او بغلان هم داسې په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلي خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لرې دي له غرونو نه، یا ډېر کم کلي کې دي چې د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي د هغوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
مونږ هلته هوایي عملیات هم لرو او پرېږدی چې د ترورستان په مغرونه وي ترڅو چې هغه غرونه دوی ته یو عامل شکست شي.
داسې پوه شي
چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دلته په دې وطن کې میشت ولري او ژوند وکړي.
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته مونږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخري سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا و امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان مونږ سره کومک کوي او دا ویل شوی دي تسلی دي، تجهیز دي، تعلیم و تربیه دي، مشورت دي او نور و منابع دي چې هغه مونږ سره واقعا مطابق په همهغه پیمان د دوی کومکونه مونږ سره شته دي. مونږ خپله د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنگ کله ختمیږي او دا جنگ به کله مونږ انشاءالله ترورستان به دې وطن نه راوباسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډېر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخي الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردو اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټ الوتکې چې هدفونه ویشتی شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو که دا تیارې زموږ په اختیار کې وي ښه ده،
او که نه وي نو
دا د تیارو تجربه مونږ دې لګوو. د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لګي. مونږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دې نه همې باور دو چې مکمل دا زموږ کلی او باندونه مکمل به بمبار چې او خلک به له منځه وړو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بسه ډېر جدي نیاز نه دی، ولې اردو باید چې ولري هغه تجهیزات چې مونږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتی ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا $12 میلیون د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دي چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوږې نه مرو.
تاسو خاتمند د دې وطن په دې وطن کې غټ شوی او پیږي جنگ څنګه مشکلاتونه لري، هغه سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري دا فقط عوامل د جنگ ده. په یو ورځو کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نرسیږي، ولی په عمومي شکل مون سربازان د لوجستیکی له نقطه نظر نه دی او شی له نقطه نظر نه هیڅ نو مشکل نه لري.
روسي پښتنې په توګه ښاغلی جنرال روان کله به تاسو وتوانیږئ چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شئ که څنګه؟ دې ته په پام چې مخالفین بهرني مخالفین د بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي، د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نورو په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه کوي. مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه به وتوانیږي د هغوی په وړاندې برلاسي شي؟
مونږ د افغانستان د خلکو په حمایه او انشاءالله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټولو جنګونه په دې ټولو وحشتونه چې د تروریستانو طالبانو نه پر مونږ باندې تعمیل شوی دی، مونږ به د دې ټولو مشکلاتو نه د خپلو خلکو سره موافقانه د دې میدان به انشاءالله ګټو.
افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان کور ودان ژوندي اوسئ.